سهار پنځه بجې شوې د ازادي راډیو خبرونو ته هر کله. نن یک شنبه د 14 هجری لمریز کال د کپ یاهو د میاشتې 15 د 2025 میلادي کال د فبروري درویشتمه ده. دا خبری مجله زه نوریاس نوری د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. مخکې له دې چې د دې خبرونې د مطالبو بشپړ معرفي وکړم، پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ یو ځل بیا په افغانستان کې د هغو پوځي وسایلو او تجهیزاتو په اړه اندېښنه ښکاره کړه چې په 2021 کال کې له دې هېواد څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته هلته پاتې دي او طالبان یې په پوځي پریډونو کې نندارې ته وړاندې کوي. ولسمشر ترامپ پرون شنبه په مریلند کې د محافظه کارو سیاسي عمل په نوم د کنفرانس وروسته یې ورځې ته په وینا کې په دې اړه غوسه څرګنده کړه. ولسمشر ترامپ وویل که طالبان زموږ پوځي تجهیزات چې ارزښت میلیاردونو ډالر یاد کړی بیرته رانکړي نو به د میلیاردونو ډالرو مرسته ورنکړو. خو طالبانو د ولسمشر ترامپ دغه غوښتنه رد کړې او ویلي دي چې دغه وسلې او تجهیزات چې له پخواني حکومت څخه دوی ته پاتې دي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ترهګرو ډلو په وړاندې د مبارزې لپاره اړین دي. د طالبانو حکومت د بیګم او ځوانانو راډیو سټیشنونو ته چې څه وخت مخکې له جوازونو د ناوړه ګټې اخیستنې او د دوی لخوا له تحریم شوو بهرنیو رسنیو سره د همکارۍ له امله تړلې وې بیرته د فعالیت اجازه ورکړې ده. د دغو راډیوګانو د فعالیت د بیرته پیلېدو په اړه په هغې اعلامیه کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس پرون شنبه خپره کړې ویل شوي چې دغو راډیوګانو ته د بیرته فعالیت اجازه وروسته له هغې ورکړل شوه چې مسؤولینو یې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له نشراتي معینیت سره له تعهد وروسته چې خپل نشرات به د حکومت او د دوی په خبره د ژورنالیزم له اصولو سره سم مخته وړي او په راتلونکي کې به له هر ډول سرغړونو ډډه کوي. د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د سلواغي په 14 په یوه اعلامیه کې وویل چې د بیګم راډیو خپرونې د ځینو سرغړونو له امله ځنډولې دي. راپورونو له مخې طالبان په کابل کې د دې راډیو دفتر ته ننوتي وو. د ښځینه خبریالانو یو شمېر کمپیوټرونه، هارډ ډیسکونه او ګرځنده ټلیفونونه ضبط کړي او دوه نارینه کارکوونکي له ځان سره بیولې دي. د بیګم راډیو د فعالیت له بیا پیلېدو سره نه ده څرګنده چې آیا دغه خبریالان خوشې شوي او که تر اوسه په توقیف کې دي. د بیګم راډیو چې د افغان ښځو او نجونو لپاره تعلیمي پروګرامونه خپروي د تړل کېدو په وړاندې بېلابېلو سازمانونو غبرګونونه وښودل. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له واک ته له رسېدو راهیسې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ډېره محدوده شوې، څه باندې نیمایي چاپي او غږیزې رسنۍ تړل شوې دي. د طالبانو د حکومت ستره محکمه په غزنی او هرات ولایتونو کې د شریعت له مخې پر څو کسانو د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. محکمې پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې د شنبه په ورځ په غزنی کې یوه ښځه او سړی د اخلاقي فساد په تور هر یو په عام محضر کې په 15 درو ووهل شول. دواړو مجرمینو ته د 2 کاله تنفیزي بند سزاوې هم ورکړل شوې دي. سترې محکمې په یوه بله اعلامیه کې ویلي چې په هرات کې یوه ښځه د نامشروع اړیکو لرلو په تور په 15 درو ووهل شوې او همدارنګه ورته د 6 میاشتو بند سزا ورکړل شوې ده. خو په اعلامیه کې د هغه سړي یادونه نه ده شوې چې طالبانو ویلي وو له دې ښځې سره نامشروع اړیکې درلوده. طالبانو په افغانستان کې واک ته له رسېدو راهیسې په وار خلک په عام محضر کې په درو وهلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو په وړاندې غبرګونونه ښودلي او دا ډول سزاګانې انساني کرامت له درناوي او بشري حقونو سره په ټکر کې بللې دي. خو طالب چارواکي وایي پر مجرمینو د شریعت له مخې تعزیري سزاګانې عملي کوي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیال ملا عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ ازبکستان ته د خپل سفر په ترڅ کې له ازبکستان سره د سوداګرۍ، ترانزیت او بانکي همکاري پر پراختیا ټینګار کړی دی. د طالبانو د حکومت په اعلامیه کې د ازبکستان د صدر اعظم د مرستیال جمشید خواجایف له قوله راغلي چې تاشکن به په افغانستان کې د کانونو د استخراج او په سمنګان ولایت کې د سیمنټو د فابریکې د جوړولو په برخو کې له کابل سره همکاري وکړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو مرستیالۍ دا یادونه هم کړې چې د دواړو خواوو تخنیکي کمیټې به د سوداګرۍ، ترانزیت، قانون او صنعت په افغانستان کې د اورګاډي شبکو د جوړولو او پراختیا او بانکي همکاري د زیاتېدو په اړه ګډ کار ته دوام ورکړي. که څه هم د طالبان حکومت تر اوسه د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ازبکستان یو له هغو محدودو هیوادونو دی چې له طالبانو سره اړیکې ټینګې کړي او د دې ډلې ډیپلوماتان یې منلي دي. نن یکشنبه په جرمنی کې پارلماني انتخابات ترسره کیږي. په جرمنی کې لټاکلې نیټې مخکې انتخاباتو ته وروسته له هغې زمینه برابره شوه چې د تیر 2023 کال په وروستیو کې د جرمنی د موقت صدر اعظم اولاف شولز په مشرۍ ائتلافي حکومت لنګ شو او د جرمنی ولسمشر فرانک والټر شټاینمر د دسمبر په 28 د هیواد پارلمان منحل او د فبروري په میاشت کې له وخت مخکې انتخابات تایید کړل. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی، کابینه د اقتصادي رغونې په اړه له داخلي اختلافات سره مخ ده، خو په دې هیواد کې د وروستیو بریدونو په تړاو چې ډیری په دې هیواد کې د میشتو کډوالو لخوا ترسره شوي، د امنیت او کډوالۍ پر سر اختلافات هم زیات شوي دي. د کډوالۍ مسله د کاندیدانو د کمپاینونو پر یوې مهمې مسلې بدله شوې ده. په جرمنی کې وروستیو پیښو ته په پام په ښي اړخو ګوندونو پورې تړلو کاندیدانو ویلي که چیرې دوی ټاکنې وګټي نو جرمني ته به د ناقانونه کډوالو مخه ونیسي. او د اتلانو یا چمپینز ترافی جام سیالیو په ترڅ کې بنن یکشنبه د پاکستان او هند ترمنځ لوبه وشي. دغه لوبه د متحده عربي اماراتو په دوبی ښار کې ترسره کیږي. د پاکستان ترڅنګ متحده عربي امارات دغه لوبه لپاره ځکه غوره شوی چې هند لوبډلې پاکستان ته له ورتلو ډډه کړې ده. د استرالیا او انګلستان ترمنځ پرون د پاکستان په لاهور ښار کې لوبه ترسره شوه چې استرالیا په 40 اور کې د 352 منډو هدف بشپړ کړ او لوبه په 2 وګټله. دا دواړه لوبډلې د افغانستان او جنوبي افریقا سره په بی ګروپ کې دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې پر پورونو کې به واوري چې د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وای دوی دیتا اړ شوی چې افغانستان د بریدونو په اړه عکس العمل وخی.
پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې لکه می وعده وي بې ځواب پرې نه دی.
په ترکیه کې یو شمیر میشتي افغان کډوال وای چې په وروستیو کې له ګڼو ستونزو او فشارونو سره مخ شوي.
پولی درست حسابی به دست بیاریم، فقط خواهانه ای هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
به خصوص که دخل بیسات میله بیا پیل شویده، پر خوص دخوص پر وسیدون که سر بیره لنور ولایتون هم دی میلی تخلق ورزی.
دخل بیسات میله از اگر کامیابی چی طور دنیا پر ترسی دی از این خلق ترسی دیتر رو که غریبی کیگی از طریب که خواری غریبی برابر روی پوشوی.
د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو پر راپورونو سربیره په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واتیکان اعلان کړی چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطره بچ نه دی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وای دوی دې ته اړ شوی چې افغانستان د بریدونو په اړه عکس العمل وخی. اسحاق ډار د خبره د ترکیې له ټی آر ټی تلویزیون سره په یوه مرکه کې کړې ده. پاکستاني چارواکي وایي د دوی هیواد د هغو وسلوالو بریدګرو له لاسه ناامن شوی چې د افغانستان په خاوره کې امن پټن ځایونه لري. هغه دا چې طالب چارواکو تل په کراتو کراتو په کلکه رد کړې ده. نور جزئیات د صفی الله ستنیزي په راپورټ کې.
د پاکستان جټل وتکو د 2023 کال د دسمبر په 15 په پکتیکا کې افغان خاوره بمبار کړ چې لسګونه کسانو ته پکې مرګ ژوبله ورسېده. د پاکستان د صدر اعظم مرستیال او بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار وایي دوی اړو چې د ځان د دفاع لپاره د خپلو ګاونډیو هیوادونو په وړاندې دا ډول عکس العمل وښيي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل ایکس پاڼه د اسحاق ډار د مراکې هغه برخه خبره کړې چې د افغانستان په اړه یو پوښتنه ځواب وي. پاکستان به هر ډول برید مهمه نه ده چې له کومې وعده وي بې ځواب پرې نږدي. تاسو ولیدل چې موږ دوه واره د ګاونډیو هیوادو په وړاندې مجبور شو چې عکس العمل وښیو. هیڅ هیواد باید خپله خاوره پرې نږدي چې تراګریزه استفاده ترې وشي. موږ په دې باندې د یوې تګلارې په توګه باور لرو. موږ متعهد یو چې زموږ هیواد هم باید د هیڅ هیواد پر ضد تراګري اعمالو لپاره ونه کارول شي. افغانستان موجوده ده چې تاریخ طالبان پاکستان چې د دې فتنو لوی عوامل دي د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو کې دي. موږ د افغانستان خیر ښېګڼه غواړو، سوکالي غواړو، خو یو تضمین هم غواړو چې خاورې زموږ پر ضد تراګرۍ لپاره ونه کارول
شي.
اسحاقډار دا هم ویلي چې دوی په کراتو د طالبانو له حکومت سره غږېدلي څو اجازه ورنکړي چې افغان خاوره د دوی پر ضد وکارول شي، خو په خبره طالب چارواکو له تمې سره سم اقدامات نه دي کړي. هغه په عین حال کې وویل هیواد په افغانستان کې د خلکو د سوکالي او نیکمرغي په هیله دی او په دې برخه کې همکاري ته چمتو دی. که څه هم پاکستاني چارواکو ویلي د 2023 کال د ډسمبر په وروستیو کې پر افغان خاوره په بمباریو سره د دوی په خبره تراګر په نښه کړل، خو د ملګرو ملتونو سازمان او د طالبانو حکومت هغه وخت تایید کړ چې وژل شوي او ټپیان ملکیان او تر ډېره وزیرستاني کډوالو. د طالبانو حکومت د دغو بریدونو په غندلو سره تایید کړ چې په پکتیکا کې د ډسمبر 15 بمباریو سره پاکستاني پوځیانو لږ تر لږه 46 کسان ووژل او لسګونه نور ټپیان کړل. د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي په وژل شوو کې لږ تر لږه 40 ماشومان هم شامل وو. د پاکستان تر دغه بریدو وروسته د څو ورځو لپاره په پکتیکا او ځینو نورو سرحدي سیمو کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ نښتې روانې وي چې دواړو خواو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د طالبانو حکومت په عین حال کې ویلي دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له افغان خاورې پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. طالب چارواکو دا ادعا هم کړې چې د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر ضد د دوی د بریدونو تر زیاتېدو وروسته دا ډله پاکستان ته اوښتې او هلته روزنیز کیمپونه لري. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار پر افغان خاوره د بریدونو لوی علت د تراګرو فعالیتونو یادوي، خو پاکستاني پولیساتي له کلونو راهیسې د افغانستان پر سرحدي سیمو په تیره کونړ او ننګرهار توغندیز بریدونه کوي. تر ټولو تازه دغسې بریدونه د ننګرهار په ګوشتي او خاص کونړ باندې شوي او لا هم روان دي. دا بریدونه له تیرې اونۍ وروسته له هغه پیل شول چې طالب ځواکونو د یو زغروال ګاډي لپاره ځای جوړاو او پاکستاني ځواکونه یې مخه نیوله. تر هغې پیښې وروسته دواړو خواوو پر یو بل بریدونه وکړل او په دوامي پاکستاني ځواکونو د افغانستان په لوري توغندیز بریدونه پیل کړل. د دغو بریدونو تر ټولو ډیر تاوان په سرحدي سیمو کې میشتو افغان ملکیانو ته رسیږي چې اړ دي د خپل سر او مال د خوندي ساتلو لپاره کډه وکړي او بې برخلیک پاتې شي.
د پاکستان صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو د وزیر اسحاق ډار وروستۍ څرګندونې مو واورېدې چې وایي دوی دې ته اړ شوي چې له افغانستانه د بریدونو په اړه عکس العمل وښيي. نوموړی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د ننګرهار چارواکو پرون تایید کړه چې د تورخم دروازه د پاکستاني چارواکو لخوا بیا د ټولو موټرو او مسافرو پر مخ تړل شوې ده. دوی ویلی دی چې دا دروازه پاکستانی چارواکو ورسته له هغه وتړل چې په سیمه کې امنیتی پوستي او د غراز تجهیزات جوړیدل. نور حال د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال فرهاد شینواری پر رپورت کې
په تورخم کې د اف سي زواک یو چارواکي خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال ریډیو ته ویل چې تر اوسه په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د سرحدي چارواکو ترمنځ کوم مذاکرات نه دي شوي او لا هم د تورخم دروازه هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. د تورخم دواړو غاړو ته دفترونه تړل شوي او د کاسټم او امیګریشن عمل هم ولاړ دی. د پاکستان امنیتي ځواکونو ادعا کړې چې افغان طالبانو په تورخم کې په متنازع حدودو کې یو پوسټه جوړوله او دوی ورته وینا وکړه چې تعمیراتي کار دې پرې بند کړي، خو چې کار یې و نه درول نو احتجاجن یې د تورخم دروازه ور وتړله. د پاکستان امنیتي ځواکونه وایي چې کله هم په تورخم کې په صفري نقطه کې دواړو خواو ته تعمیراتي کار کیږي نو باید یو بل ته پیشګي اطلاع ورکړل شي. افغان لوري ته د طالبانو د حکومت د تورخم کمیسار ملا عبدالجبار باختر اژانس او یو شمېر نورو رسنیو ته ویلي چې دوی په متنازع ځمکه نه بلکې په خپله خاوره کې دننه پوستې جوړولې او پاکستاني ځواکونو پرته له کومې پیشګي اطلاع ورکولو د تورخم دروازه تړلې ده. او په تیرو وختونو کې هم چې کله افغان لوري ته کومې پوستې جوړې شوې دوی یې په تعمیراتي کار کې خنډ اچولی، خو موږ هڅه کوو دا ستونزه له سفارتي لارې هواره کړو. دا محل په تورخم کې دواړو خواو ته د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او مسافر هم پکې رئیسار دي. پا په تورخم کې د مزدورانو اتحادیه مشر فرمان الله شینواری مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان امنیتی ځواکونو مزدوران، ډرایوران او ګاډي بیرته له تورخمه لنډ کوتل ته ستانه کړل او افغانستان ته لتلو څخه راوګرځول.
بیګار ایسه دلته په تورخم دروازه بند شوه دا او نن سهار په سونو شمیره کې مزدوران راغلیو خو د بده مرغه بیرته خپل کورو ته وګرځیدا او کزمنګ وګورو یو مزدوران دلته په سونو شمیره کې مسافر راغلی دی او وس چې زمو تورخم نه راخته لوړګي پورې دغه کوم بار موټر چې دی دا ودری دی دی په لوی لوی قطارونه دی په دغه کې میوې هم بار دی او نور خوراکي توکي او نور تجارانو مالونه پراته دي. اوس موږ خاص کړو دواړو هوادو ته چې کوم ستونزې په کار د خبرو لیارو سره هواره کا کینی خبره وکا جنگونه او لانجه او نخته دا د مسلو حل نه دی نو وس ډیر زیاتو خلکو ته ستونزې دي.
په تیرو جمهوریت حکومتونو کې او 2020م رئیس چې کله نه په افغانستان طالبان واکمن شوی څو سواره په تورخم کې د پاکستانی او افغان سرحدي ځواکونو ترمنځ د سفری محدودیتونو او دوړ خواوته د تعمیراتي کارونو په سر راپورته شو لانجو لامل د تورخم دروازه تړل شوی او بیا د مذاکراتو نه پس خلاصه کړل شوی. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای سي. د ماښام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
په ترکیه کې میشت یو شمیر افغان کډوال خزی وای چې په وروستیو کې پر دوی فشارونه زیات شوي دي. د قانوني اسنادو د نه درلودلو له امله دوی ته څوک کار نه ورکوي. روغتیایي او تعلیمي خدمتونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. همدارنګه د افغان ښځو یوې ډلې بیا د ترکیې ولسمشر او یو شمېر نورو چارواکو ته په یوه پرانستي لیک غوښتنه کړې ده چې د دوی د ویزو د تمدید د کار د اجازې او بنسټیزو خدماتو په برخه کې د دوی لاسنیوی وشي. نور حالې د ازادي راډیو د خبریال عابد سپوږمۍ پر راپور کې.
پولی درست حسابي به دست بیاریم، فقط خواهانه هستیم که مثل یک انسان زندگی کنیم.
دا د یوې افغانې کډوالې زینب هاشمي غوښتنه ده چې وایي له لسګونو نورو افغانو ښځو سره یو ځای د قانوني ستونزو د کار جواز د نشټوالي او سختو محدودیتونو سره مخ ده. هغې د شنبې په ورځ د فبروري په 22مه ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا درې کاله وړاندې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه ترکیې ته پناه وړې، خو هلته هم هره ورځ له محدودیتونو، ستونزو او د شړلو له ګواښ سره مخ ده.
دلته هر څه د کډوالو پر ضد دي. د کار اجازه نشته، روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لرو، اولادونه مو ښوونځي ته نشي تللی. که موقتی کار پیدا هم کړو یوازې دوه یا درې ساعته مزد لرو چې د ورځې عادي لګښتونه هم پرې نشو پوره کولی. موږ ته دې د کار اجازه راکړل شي څو وکولی شو عاید ولرو.
هدا کریمی بل افغانه کډواله هم ورته اندېښنې لري.
با محدودیت و
شرایط په افغانستان کې له محدودیتونو او خراب شرایط سره مخ وو. له همدې امله مو هیواد پریښود او لزرها او ستونزو سره مو ځان ترکیه ته راورسوه. خو دلته مو وضعیت ډیر خراب دی. کار نشته، که پیدا هم شي د کار جواز غواړي به یې ډیرې لوړې دي. هیڅ شی اخیستلی نه شو. ورځ او شپه په سختۍ سره تیریږي. بیرته افغانستان ته تلی هم نه شو ځکه هر څه مو پلورلي او دلته مو ټول څه مصرف شول.
دا په داسې حال کې ده چې په ترکیه کې میشت یو شمېر افغان ښځو ولسمشر رجب طیب اردوغان او د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو ته یو پرانیستی لیک استولای او غوښتنه یې کړې چې د دوی ستونزو ته رسیدګي وشي. د دې لیک یوه نسخه چې د فبروري په 22مه د افغان ښځو د فعالانو همغږي کوونکې ادارې لخوا خپره شوې د افغان ښځو پر سختو ستونزو تمرکز لري چې پکې د اسنادو نشتوالی، روغتیایي خدماتو ته نه لاسرسی، د اولادونو لپاره د زده کړې نشتوالی او د کار کولو نه لرل شامل دي. حمیده الفت چې په ترکیه کې د دې ادارې غړې ده ازادي راډیو ته وویل
دا مخصوص
مو موږ د خپل ویزو د تمدید غوښتنه لرو څو موده زیات سي او پولیس موږ نه زوروي.
څو موږ کولای شو لاندېښنو پرته ژوند وکړو. دوهم موږ ته د کار اجازه راکول سي څو خپل ورځني لګښتونه پوره کړو، ځکه د بیکارۍ سره ژوند ډېر سخت دی. دریم موږ د خپلو ماشومانو د زده کړې حق غواړو چې هغوی هم لکه نور ماشومان ښوونځي ته ولاړ سي.
دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو اونیو کې په ترکیه کې د افغان کډوالو د نیولو او شړلو لړۍ چټکه شوې ده. راپورونه ښیي چې ګڼ شمېر افغان پناه غوښتونکي نیول شوي او بیرته افغانستان ته استول شوي دي. تر دې مخکې د بشري حقونو سازمانونو هم د ترکیې د پولیسو لخوا د کډوالو د نیولو او چلند په اړه اندېښنه ښودلې او له ترکیې یې غوښتنه کړې چې د بشري حقونو او د کډوالو قانوني حقونو ته درناوی وکړي. تیرو شاوخوا دریو کلونو کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لسګونه زره افغانان د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله په قانوني او ناقانونه لارو ځانونه ګاونډیو هیوادونو او همداراز ترکیې ته رسولي. د ترکیې د ځینو رسنیو د راپورونو له مخې دا مهال شاوخوا 320 زره افغان کډوال په ترکیه کې ژوند کوي چې ډیری یې د ویزې د ځانګړو پناه غوښتنې کارتونو یا د استوګنې اسنادو د ترلاسه کولو په بهیر کې
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته
اورلاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یې نړیواله موضوع. واتیکان اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر وضعیت ښه نه دی او لا هم له خطر بچ نه دی. پاپ فرانسیس د تنفسي ناروغي له امله له سورزو رئیس په روغتون کې بستر دی. صفي الله ستانګزای نور جزئیات وړاندې کوي.
واتیکان د شنبې پر ورځ اعلان وکړ چې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو د مشر پاپ فرانسیس وضعیت خراب شوی او هغه چې د سالنډې په څیر تنفسي ستونزې څخه کړیږي وینه ته مرتیا پیدا کړي. د واتیکان په بیان کې ویل شوی پلار پوخ دی او ورځ یې په څوکۍ کې په ناسته تېره کړه، که څه هم هغه د پرون په پرتله ښه نه دی، د هغه حالت څارل کیږي. پاپ فرانسیس شاوخوا لس ورځې مخکې تنفسي ستونزو وروسته د روم په جمیلي روغتون کې بستر شو. ډاکترانو د هغه ناروغي سینه بغل یا نمونیا تشخیص کړي. د واتیکان وروسته اعلامیه وایي ډاکتران اړ شوي د تنفسي ستونزو له امله هغه ته د اکسیجن زیات مقدار ورکړي. په اعلان کې دا هم ویل شوي چې د پاپ فرانسیس لپاره د وینې انتقال اړین و، ځکه چې د هغه د وینې اندازه ټیټه شوې وه. واتیکان په خپله اعلامیه کې ویلي د پاپ فرانسیس حالت لا هم نازک دی او له خطر نه دی بهر شوی. په دې اساس به پاپ دا یکشنبه هم په دې ونتوانېږي چې د دعا مراسمو کې برخه واخلي. د شنبې په ورځ د روم جمیلي روغتون مخ ته د نړۍ له ګوټ ګوټه د کاتولیک عیسویانو لسګونو رهبران راټول شوي وو او د پاپ د ښه کېدو لپاره یې دعاوې کولې. د دعا دا مراسم د راهبو لخوا نیول شوي وو. له دې ډلې له چیلي یوې راهبې صبرینا دل بوکرک اسوشیتد پریس ته وویل موږ هیله لرو چې پاپ فرانسیس بیرته روغتیا حاصله کړي او زموږ د کلیسا اداره مخ ته یوسي. پاپ فرانسیس اته اتیا کلن دی او له 2013 کال راهیسې د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر دی. د والګي سربېره هغه په تېرو دوو کلو کې څو ځله ناروغه شوی. هغه په ځوانۍ کې د سږو ناروغي درلوده او ډاکتران اړ شوي وو چې د هغه د سږو یوه برخه لرې کړي. هغه په وروستیو کلو کې د سږو د انتاناتو په وړاندې ډېر زیانمنونکی و. د نړۍ د کاتولیکانو مشر څو میاشتې مخکې هم 2 ځله جراحي شو او د هغه د لویو کولمو یوه برخه لرې شوه. پاپ فرانسیس د نړۍ د څه باندې 1,300,000,000 کاتولیک عیسویانو مذهبي رهبر دی چې د ډېر ډیپلوماتیک، فرهنګي او مذهبي نفوذ په خاطر د نړۍ له ډیرو باقدرت اشخاصو ګڼل کیږي. هغه د فوربس مجلې لخوا د نړۍ شپږم تر ټولو قدرتمند کس ګڼل شوی. پاپ فرانسیس د کاتولیک کلیسا د محافظه کار دریځ د سمولو لپاره هڅې کړي او د افغانستان او ګڼو نورو جنگ ځپلو هیوادونو لپاره په خپلو بیانونو کې د خیر ښېګڼې او سولې هیلې کړې دي. پاپ فرانسیس چې په ارجنټاین کې زیږیدلی اصلي نوم یې خورخه ماریو برګولیو دی او لومړنی پاپ دی چې له لاتینې امریکا دې مقام ته رسیږي.
لا خبرونو ور اخوا
د خوست د خلبسات میله چې په ونه کې یو ورځ جوړیږي له لوی سوداګریزو میلو څخه د چې د ډول ډول توکو د پیر او پلور لپاره ورته د کابل په ګډون لګنو ولایتونو خلک ورزي. که څه هم خلبسات میله په خوړ کې جوړیږي او په زلونو ناڅاپي سیلابونو د کاروباریانو تو کې په خړو اوبو لاهو کړي خو بیا هم رامسته شوی مالی زیانونو د دې میلې په ګڼه ګونه او سوداګری اغیز نه دی کړی. خلبسات میله د ورتلونکو خلکو لپاره د تفریح او سیل له فرصتونو هم او سیلو بخیل له فرصتونو هم ګڼل کیږي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د خوست پیولری اطرافی سیمه او د خوړ په منځ کې تر ټولو لوی میله چې خای د ټول هیواد په کچه په کمسار او سوداګری زمینو کې حساب شي د خلبي سات میله ده. د میلې ته نه یوازې د خوست بیلابیلو سیمو خلک ورځي، بلکې د هیواد له یو شمېر ولایتونو هم ورته خلک د خرڅانه توکي راوړي او یا له دې ځایه خپل د اړتیا وړ توکي په ارزانه بیه رانیسي. مخکې چې د خلبي سات میلې لویه برخه د موټر او کاروبارو، هغه اوس د خار د بارګینو سیمې ته لګول شوی. خود خوراک، پوخاک، څارویو او نورو توکو کاروبار هم پکې بیخي لوی دی. د دې میلې یو تن سوداګر محمد یونس مشال رادیو ته ویل:
د خلبي سات میله زګه کامیابی چې ټول دنیا په ترسي دي، ازي نه خلک ترسي دي، ترې کې غریبي کیږي، هر سړي پکې خواري غریبي برابر وي، پوه شوې؟ میله کې هر سړي اشتراک وي.
د خلبي سات میله په دې هم خه په سر کې ده چې هر کاروباري کسته پکې صنعتي ګټه په لاس ورزي او د څو څوونه سودای دلته د ورځې په څو ساعتونو کې کیږي او زیاتره کاروباریان پکې تش لاس کورونو ته نه ځي. د کابل یو اوسیدونکي ریاض الله ویل:
د خلبي سات ډیره غټه میله دلته، ډیر سالا سالا خلک راځي، اخوا ډیر غټه غټه میله کیږي، د موټرو د چرګو د خلبي سات یو وخت ډیر غټه میله ده. خو موږ خپل د کابل نه راغلي دلته د ټیکري خرڅو او اسکټ خرڅو د ماشومانو د پاره ډیره غټه میله ده.
خلبي سات میله کې د پخواني سوداګرۍ رنگ هم شته. یو شمېر خلک ورته کورنی ساروي او د کورونو نور اضافه توکي راوړي، خرڅوي او بیا په هماغه پیسو د خپل کورنۍ لپاره هغه د اړتیا وړ توکي رانیسي. د غزنی اوسیدونکو علی احمد وایي:
دلته خوست راغلم، له خوست خلبي سات راغلم، په د خلبي سات باندې د میلې ته د شیان سره خرڅو، د مندات یو د کشته یو د ممیز یو د شیان سره خرڅو او موګم فرزانه پای باندې د شیان ورته خرڅو. دلته ورور خپل کار او غریبی د پر رازو.
د خوست صبره یو یعقوبی ورسوالی د خاروالی مسؤلین وای: د خلبي سات میله نه یوازې د زرګونو کورنیو د اقتصادي اړتیا او یو وسیله ده، بلوري ته لیدې زاید خاروالی د تصدی حساب ته هم د پام وړ اوید پلاس ورزی. زوی خاروال علی جان عاقل ویل:
د میلې پرېزو دا چې زیات اندازه خلک کرسي توکي خیرسوي او موږ شروالۍ دیغه ته خپل د تجی پونی ویشي او د تجی پونو په واسطه یا د تعارفو په واسطه شروالۍ ته اوید جمع کیږي، د شروالۍ اوید خم ورسره اضافه کیږي.
یاد دیوی د خلبي سات بازار بنسټ شاو خادرې لسیزی وړاندې پاکستان ته د تلونکو پیک اپ موټرو لیوی اډې هاو د هغې پوڅنګ کې د یو واړه سماور له فعالیت کې خودل شو چې ډېرې ورانو به پکې د چای دمه کوله. خو اوس مهال خلبي سات د خوست په کچه په دویمه درجه لوی کاروباري مارکیټ بدل شوی او تر لس زره کسانو پورې پکې په مستقیم ډول په سوداګرۍ او د لاس په مزدورۍ بوخت دي.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. د ازادي کارکونکو مو سلامونه او نیکی هلی قبول کړئ. نو موږ دا غوښتنه ستاسو څلور شي دغه زموږ دغه تریوځه پر ورسو شي. دلته په مساکلا کې شبکې ډېرې د بي سیم کمزوري دي او هیڅ جواب هم په ورس کې دوا یادري هم نه کوي. دلته دوا ګنج ستاسو دوشنبه او پنجشنبه په دې لس واره چې رنګ وو یو وار جواب درکې. بل مشکل دا دی چې دوی وړاندیزونه ډېر ګران دي، خلک لږ استفاده ځینې کوي. د دوی په وړاندیزونو کې زر دی کې په یو سلاتیا افغانۍ ورکوي، هغه یو سلاتیا افغانۍ هم وخوري هغه زر دی کو کې دوه سوه خلک نشي مصرفولی، ځکه د دوی شبکه کار نه کوي. نو هیله کوم چې دغه زموږ دغه تر یو ځایه پورې ورسوي چې دغه خپل شبکو ته متوجه شي او دغه خپل مصرفونه کم کې. انټرنیټ خدمات هم ډیر ګران دي او دغه یو خلک دوه سوه دقیقې ته ضرورت لري، پنځوس دقیقې ته ضرورت لري. نو هغه وړاندیزونه باید دوی ارزانه کړي. ډیره مننه په مخه مو ګلونه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موږ دا وختونه نه باید دایم پیغام سره نشر کړي. دلته سخت زمای ده، ورختونه ډیر وسو، باید سی موږ سره کومکونه وسی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم زه د هلمند نه د علي ولسوالي څخه محمد نبی استاد خبري کوم دغه موږ غواړو چې دغه د شورا پر منطقه باندې شاول په درش کې یو خدره تکشیر د افغان بیسم خو ده موږ ډېر ورسره نبستنګ یو وروره مننه ژوندی وس
ستاسي پیغام ستاسي نظر